د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی او ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات زیاته برخه د تل په څیر موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې د سندرو میلمانه چې وروسته درته زما همکار په ژوندۍ بڼه د پراګ له سټوډیو وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا تاوتریخوالی به د سولې او په ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو په پیل ناوړه اغیز وکړي. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د چنن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود او د بغلان په ډنډي غوري کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي او په امریکا کې د کورونا وایرس زیاتېدا پرون د خبرداري کچې ته ورسېده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د چنن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. لڅباندې درې میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ او د افغانستان دننه الوتنې ځنډول شوې وې. پرون لومړی بهرنۍ پرواز د ترکیش ایرلاین و چې کابل ته یې له ترکیې 350 مسافر انتقال کړل. د افغانستان دننه کورنۍ الوتکې هم د بیرته پیلېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تمه ده چې خوست ته پروازونه پیل شي. د خوست د والي ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
مونږ وتوانېدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو او ټول هغه لارښوونې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
په لومړي ځل د خوست هوایی ډګر ته د 2019 کال د اکتوبر په 19مه الوتنې پیل شوې چې بیا وروسته د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې وځنډول شوې. د خوست هوایی ډګر تر اوسه اساسي ترمینال نه لري خو د جوړولو چارې روانې دي او ټاکل شوې ده چې د ترمینال له جوړېدو وروسته د هوایی ډګر ته نړیوالې الوتنې هم پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا په بخښنه سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د دغه وزارت په جلا جلا خبرپاڼو کې ویل شوي چې په نیمروز کې د طالبانو شوی برید په ځوابي ډزو کې 15 طالبان وژل شوي او دوی ویلي چې دغه برید په شاتم بول سوی. دفاع وزارت وایي دغه برید کې حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دغه وزارت ادعا کوي چې د بغلان ډنډي غوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډله ییز برید هم شنډ کړی او شپږ طالبان یې وژلي. چارواکي وایي ډنډي غوري کې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې وسلې او مهمات هم پاتې دي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر د والي ویاند دیدار لوانګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو له وزارت سره په ارتباط کې دي او د دې په ټکو هیله ده چې ډیر ژر وضعیت ښه شي.
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او په ټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وخت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخ یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر وایي چې هر ورځ طالبان په لار کې ولاړ وي، له خلکو پوښتنه کوي یا له امنیتي ځواکونو سره پنختوي. پر دغه لارې څو ځله د لوړپوړو دولتي چارواکو کتارونه هم تر برید لاندې راغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس زیاتېدا پرون د خبرداري کچې ته ورسېده. دغه هیواد کې پرون د جون په 24مه د دغه وایرس 4200 تازه پیښې ثبت شوې. دا شمېرې د اپریل له وروستۍ راپدې خوا په یوه ورځ کې تر ټولو لوړې ګڼل شوې. امریکا دغه پیښې داسې مهال زیاته شوې چې دغه هیواد کې د کورونا وایرس ماینه زیات شوی، خو چارواکي دغه زیاتی ته ځکه اندېښمن دي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې هلته پیښې په کمیدو وې. د تگزاس ایالت حکومت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، او په اریزونا کې له خلکو غوښتل شوي چې ماسک بند کړي. د کووید 19 ناروغۍ تر اوسه په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي چې څه باندې 1,60,000 یې یوازې په امریکا کې دي. بلورته د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو ناندریزه طرحه په سنا کې له ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې ډیموکراتانو پرون د دغې لایحې د تصویب مخه ډپ کړه. دوی وایي دا لایحه پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هواري لپاره ډیره کمزورې ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستې جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ډیموکراتانو هم له خپل اړخه یوه طرحه وړاندیز کړې او اټکل دا دی چې همدا به تصویب شي. او روسي خبر همدا چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. IMF د چهارشنبه په ورځ ویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه شي. دا موسسه چې مرکز په واشنگتن کې د لس اونۍ مخکې هم یو راپور خپور کړی وو، او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. IMF وایي چې په 2020 کال کې به اقتصادي وده 15.4 ته ورسیږي، ځکه چې د نړۍ اقتصاد به هغه څه تر هغه وخت پورې ترلاسه نه کړي چې د کرونا ویروس په وخت کې یې له لاسه ورکړي. د وړاندوینې له مخې به سږ کال تر ټولو زیات د نړۍ د دریو پرمختللو اروپایي هیوادونو ایټالیا، فرانسې او اسپانیا اقتصاد وځپل شي، او یوازې 1% اقتصادي وده به وکړي. د خبرونو پای. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د دغه یو ساعته پښتو خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو په لنډه خبري برخه کې یو راپور راخلو، او هغه دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه، او وی ویل په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړي دي چې دا به د بین الافغاني خبرو پر پیل منفي اغیز وکړي. عبدالله دا اندېښنې د ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په متحده ایالاتو کې څرګندې کړې. بل لورته پرون د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه طالبان له نږدې څاري، څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې د سولې د تړون پر مهال یې کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی، او دې بریدونو د سولې د خبرو پیلېدل سخته کړي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو ګواښونه او فرصتونه په نوم پرون آنلاین غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته عبدالله وویل چې د طالبانو له لورې د بریدونو زیاتېدل هغه اعتماد ټکنی کوي چې د خبرو د پیلېدو په خاطر اړتیا ورته شته. که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي. کله چې موږ د خبرو د پیلېدو لپاره وار له مخه شرط نه لرو، دا بل لوری هم باید دې ته وګوري. که موږ غواړو چې دا ستونزه د تل لپاره حل شي او سوله ییز حل ته رسېدل غواړو، نو موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې ګامونه واخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼې کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هېواد په 22 ولایتونو کې 422 ترورستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې 291 افغان سرتیري وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت د شورا په وینا د دې شخړو په ترڅ کې 1,30 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله وویل چې د شخړو زیاتېدل سیاسي چاپېریال اغېزمنوي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط د 500 زندانیانو د خوشي کېدو دی، چې له دې ډلې 50% خوشي شوي دي، او طالبانو هم د حکومت 300 بندیان آزاد کړي دي. د قطر د سولې د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 500 زندانیان آزاد کړي او طالبان نږدې 1000 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو تخنیکي ټیم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر ساري، له 2 اونیو راهیسې په کابل کې دی، بل لور ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په ارتباط د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی دی چې تیر کال طالبانو او د دوی مربوطې حقانی شبکې په ملکي افغانانو، حکومتي چارواکو او د نړیوالې ټولنې پر غړیو بریدونه زیات کړل، او په همدې کال کې متحد ایالاتونو هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون وکړي چې دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په واشنگتن کې خبریالانو ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې همغږه کوونکي نیتین سیلس وویل: زموږ دریځ له تاسو، د امریکا له خلکو او نه هم له طالبانو پټ دی. موږ له طالبانو دا تمه لرو چې دوی پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي، د دې په شمول چې له هرې ترهګرې ډلې سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او شایي متحد ایالاتونه تهدید کړي رابطه قطع کړي. موږ طالبان نه ډېر نږدې څارو چې ډاډه شو چې له تړون سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. تیر کال چې کله د سپتمبر په میاشت کې طالبانو په کابل کې ځانمرګی برید وکړ، متحد ایالاتونو د سولې خبرې وځنډولې. بیا په ډسمبر کې وروسته تر دې بیرته شروع شوې چې طالبانو یو امریکایي او یو د استرالیا تبه چې برمته یې نیولې و خوشي کړل، او افغان حکومت او طالبانو د یو بل د زندانیانو د خوشي کېدو هڅې پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼو غټ ټکي درته وړاندې کوي.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن پر څرګندونو ډېرې تبصرې کیږي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، جان بولټن په یوه کتاب کې چې روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ خپور شو، د افغانستان په اړه په سپینه ماڼۍ کې د نظر پر اختلاف او ځینو داسې مسایلو بحث کړی چې د جمهوري پال ګوند د غړیو په باور باید نوموړي پټ مسایل نه وای افشا کړي، او د ډیموکرات ګوند غړیو بیا ویلي چې د باید دا مسایل تیر کال د استیزا کېدو په ترڅ کې څرګند کړي وای. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر مخکې ویلي و چې بولټن د دې کتاب په خپرولو جرم کوي. بولټن لیکلی چې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر زیاتېدو ناکامه هڅه بلله، او هڅه یې کوله چې ډېر مخکې له افغانستانه ټول پوځیان وباسي. بولټن په دې کتاب کې چې سرلیک دی، هغه خونه چې دا پکې پیښ شول د ترامپ په کابینه کې د خپل ولسمیاشتني کار په لړ کې مسایل رانغښتي دي. بولټن لیکلی، ترامپ د ولسمشرۍ په دوهم کال کې غوښتل چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي، خو د همغه وخت د دفاع وزیر جم ماتیس او نورو د اصرار له کبله دا کار ونه کړ. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه وکړه چې پر اساس تر جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکمی شي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دی حتی را لږ کړی دی. د جاپان ان ایچ کی نشریاتي مؤسسه په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د یو جاپانی خدمتګار تیتسو ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده. ناکامورا چې ډیرو په افغانستان کې کاکا مراد باله، شپږ میاشتې پخوا د دسمبر په 4 په ننګرهار کې ووژل شو، او ډیر افغانان پرې سخت خوابدي شول. د جاپان ان ایچ کی ورلد خبرونه وای ناکامورا ووژل شو، خو سولې ته د نوموړي ژبنه په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو کې تازه ده. خبرونې د ناکامورا هغه انزور ته اشاره کړې چې په کابل کې یو شمېر کسانو پر دیوال کښلې او پرې لیکل شوې دي: ته به زموږ په زړونو کې ژوندی یې. د ناکامورا د وژلو په تور 4 تنه نیول شوي وو، خو په دې خاطر بیرته پریښودل شول چې په پیښه کې د لاس لرلو په اړه یې شواهد او اسناد ونه موندل شول. ناکامورا په افغانستان کې څه باندې 10 کاله تیر کړل، او پر ګڼو پروژو کار وکړ چې لکه بلې ډېرې مځکې آبادې شوې. جاپانی خبرونه لیکلي چې د ناکامورا لمړینې نیم کال وزي، خو د افغانستان په وضعیت کې لا هم شوالی نه دی راغلی. د طالبانو او داعش حمله روان دي، او اوس کورونا وایرس هم پر زیات شوی دی.